د ازادي راډیو روغ خبرونه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. د ازادي راډیو په دې لومړی سهارنی خبری مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. نن پنځنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر 15 سره برابر ده. و ابو ریچ د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي. خو مخکې دې چې راپورونو ته ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان دا ول د قتل لپاره تحقیقات وکړي. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د خبرونو تفصیل. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د چارواکي د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سېشنبې په ورځ د ننګرهار په دوربابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډه کوي. د غورځنګ یو مخخ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه الفا څنګه جوړل شو ده. اسلام آباد سیف سیټي چې دیو ته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کیږي نو هغه باندې دا تیری دا مطلب دا څه ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوکېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دوربابا ولسوالۍ کې د هغې پولیسو کارډ هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سېشنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تیرونی افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوې دي. په روان میلادي کال کې د افغانانو لوی شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې افغانستان ته ځي. ایران ته اکثر افغان کډوال د کار لپاره ځي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6000 ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سږ کال په لسګونو زره کسان د جګړو لامل په کور دننه بي ځای شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې حکومت د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د یوې ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل زه د ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کړل. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ټرمپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړې دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ټرمپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبرلاندو ته وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به په راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د برېکزیت په نوم پر دغې موافقې د برېټانیا پارلمان په ډسمبر کې غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژي په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژي وزیر همدارز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژي لکه سکتور د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټینګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. د هنګري حکومت وایي د مسدونیا یو پخواني مشر په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو مسدونیا د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان دفتر تایید کړه چې نیکولا ګروفسکي چې له 2006 تر 2014 د مسدونیا صدر اعظم په بوداپست کې دی او د امنیتي ستونزو له امله د پناه غوښتنه کړې ده. یوه ورځ وروسته تر دې چې د مسدونیا حکومت د ګروفسکي د نیولو امر وکړ، د هنګري ته ولاړ. ګروفسکي له واکه د استفادې په تور په 2 کاله بند محکوم شوی دی. د مسدونیا صدر اعظم زوران زایف له هنګري غوښتي دي چې ګروفسکي ور وسپاري. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخله شوي؟
فضا ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې ټینګار کوي چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هر ډول شرایط لري، هغه د خبرو میز ته راوړي.
هر موضوع چې هغوی لري د مذاکرات میز باندې راولي. که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل لنډمهال ده، که هغه د قانون اساسي د تعدیل موضوعات ده، هر موضوع.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یوه کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه خپل راپور خپور کړی. اسدی رادیو اورې خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. تاسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخله شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې دي او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. نور تفصیل د احمد شیبر پر پورته کوي.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربي اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګه شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې وو. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبرې سره وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازیو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تېرې جمعې په ورځې په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشۍ څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شاید طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنی لیدنې د
امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکرات او د آمادګۍ لپاره په یغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې پزار ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده، او لټول خوونه د جنگ د خدمتولو لپاره آمادګۍ شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پرې کړی و که وسی د دې احتمالات هم په کلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وسی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو، او تیره میاشت د سلمی خلیلزاد په مشي هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کېږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی به تر سه‌شنبه په سیمه کې وي.
ځینې کتونکي وایي چې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې انعطاف راغلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي طالبان د خپلې غوښتنې د سولې په خبرو کې مطرح کړي، البته کله چې د سولې خبرې د افغانستان له حکومت سره پیلېږي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان دې د بندیانو د خلاصون یا د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنې د سولې د خبرو په میز وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د بندیانو د خلاصون په شمول یو لړ غوښتنې مطرح کړي. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي، او لومړی باید امریکا او د افغانستان حکومت بندیان خوشي کړي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي
افغانستان د سولې مذاکرات پیلېدل ډېر مهم دي. سولې مذاکرات افغانستان تر مشرۍ، حاکمیت او رهبرۍ لاندې حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره او مستقیم او مخامخ خبرې مهم ده. بې له شک هر موضوع چې هغوی لري د مذاکراتو میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل وېشمهال ده، قانون اساسی تعدیل
موضوعات. طالبانو د خبرو لپاره د خپل دفتر د رسمیت پیژندلو د غوښتنې ترڅنګ د افغانستان د اساسي قانون په اړه ویلي چې دا قانون د افغانانو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د طالبانو په دریځ کې نرمښت ویني. د ده په باور په اساسي قانون کې د بدلون یا تعدیل غوښتنه نور هم لري، خو د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دا ډله له خپلو پخوانیو نه پخلایونکي دریځ شاته شوه ده.
تو موارد سیستم متوجه شوم په خاطر نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریس کې کاری. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا د کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په اړه، د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې د څه موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوي او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې، یعنی په کل کې، اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په دې کې تعدیلات راسي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار کولو او هغه خدمات، اساسي خدمات کې ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغه خدمات یادونه هم څه ویل دي. دغه حکم انعطاف لیدل کیږي.
طالبانو له تور لیست د خپل مشانو د نمونو د استلو، د طالبانو د قطر د دفتر د رسمیت پیژندل، او د طالبانو خلاف د منفي تبلیغاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې دا اقدامات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هغه شرطونه دي چې باید د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې عملي شي. تیره میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر د طالبانو له استازو سره د سولې پر احتمالاتو خبري وکړي، او ټاکل شوې ده چې خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په لړ کې یو وار بیا له طالبانو سره وژغی شي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبري نه کوي، او یوازې له امریکا سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه ژغی شي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي تر هغو ستونزه نشي حل کېدی چې افغانان په خپل منځ کې خبري ونه کړي.
اوس موږ ته مهم ده چې هغوی آمادګي وښایي د مذاکرات حکومت سره. دا مشخص نه ده چې څوک سره غواړي مذاکرات وکړي، خو موږ ته حکومت مهم ده چې افغانان ده، افغانانو باید تسلیم ونیسي. د تجربه موږ ته ښایلې ده چې که کله چې بهرنیان یا هم نور هیوادونه د افغانستان په نمایندګۍ بل دلې سره تصمیم نیولی ده په سابق وخت کې هغوی منفیت هغوی هیوادونو ته و او دربدري او نابسامانی او ناامنیتي افغانستان لپاره ادامه درلود خو اوس موږ باید افغانستان لپاره تصمیم ونیسو افغانانو په لاس کې
طالبانو مخکې یوازې د بهرنیو پوځیانو پر وتلو ټینګار کاوه خو په وروستۍ اعلامیه کې نور مسایل هم د سولې د شرطونو په توګه مطرح کړي دي د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو اجمل هوډمن په نظر که طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره د بندیانو د خلاصون شرط دي حکومت هم کولی شي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او یا دا تضمین وغواړي چې خوشي کیدونکي بندیان به بیا د جنگ جبهې ته نه ځي
ټولې خبراترو لپاره مخکې هغه شرایط چې د ټولې خبراترو لپاره زمينه مساعده کی کچیرې د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د ټولې خبراترو د پایل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي چې یو پکې د بندیانو مسله ده دوی د مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي طبعا د ټولې خبراترو کې اجرایی ضمانت ډېر مهم دی مثلا ک د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي په افغانستان کې ژوند کوي دوی باید حقوق باید تضمین شي یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي دوی باید توقیف نه شي که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پایل د یو شرط په توګه خو دا به اجرایي ضمانت هم غواړي په مقابل کې وسوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کیږي لکه اوربند مثلا په عین وخت کې چې جنگ رواني او خبرې اترې رواني دا ډېر معنا نه لري اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غولو خوا نه وړاندې شوي دي ورسره ومنل شي خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي مثلا که چېرې بندیان خوشې کېږي هغه بندیان بېرته باید د دولت په ضد باندې وسله راپورته نه کړي
له بلې خوا طالبانو د ملګرو ملتو سترو قدرتونو د اسلامي کنفرانس د غړیو او نورو هیوادونو له لورې د سولې د احتمالي تړون د تضمین غوښتنه کړې ده
چې خاچ د چریا کیا یار انتخاب میکنن
وای کټری تومدان کول کاندیموي زور از کیفیت
به وزوره دا گاونده هوا پاکستان او ګورې چې مده مختلف
خو بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر موضوعاتو خبرې کوو په افغانستان کې سهار وبجې او تلس تقیدی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې وار دی ملالای بشیر دی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب اړولي لوستې دي
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې له طالبانو د ایران لاټر تک ترې دي د خبرونه په وینا د لاټر لدی سره چې محدود دي خو اصلا له امریکا د ایران غچ ګڼل کیږي ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې په هرات او فرا ولایت کې چې له ایران سره پوله لري ورستوي نشته د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ایران پالیسی جوړونکو اندیشمن کړي دي خو مقاله وايي ایران پر دغو اندیشنو سربېره د طالبانو ملاتړ کړي چې په افغانستان کې د امریکا اهداف ته زیان ورسوي په ولسن مرکز کې د آسیا په برخه کې مرستيال مايكل کوګلمن ډیپلوماټ خبرونه تویل چې له طالبانو د ایران لاټر د دغه هیواد لپاره غیزمنه لار ده چې د 2015 کال د اټومي موافقه څخه د وټلو په خاطر امریکا له انتقاد سره مخامخ کړي امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقه ووته د ډیپلوماټ په وینا له طالبانو د ایران پر محدود ملاتړ سربېره دغه هیواد غواړي د سولې په خبرو کې د مسکو او شانګای همکاري سازمان غونډو کې د افغانستان په سوله کې د برخه لرونکو په توګه ګډون وکړي خبرونه د مقالې په اخیره کې لیکلي چې باید په یاد وساتل سي د امریکا او ایران اړیکې شایي پر اټلونکو میاشت کې نور هم ترنګلې سي او افغانستان د واشنگټن او تهران ترمنځ د تقابل یو نقطه وګرځي ملټری ټایمز ورځپاڼه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده ولس کال وروسته ډیر افغانان د نه ختمیدونکو جګړې پړه پر امریکا اچوي. مقاله لیکي کله چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې امریکایي ځواکونه لخپل افغان متحدانو سره کابل ته ننوتل، افغانانو دوی ته د ژغورونکو په سترګه کتل. خو ولس کال وروسته چې امنیتي وضعیت خراب دی، ډیر افغانان مسؤلیت پر امریکا اچوي. مقاله یادونه کوي چې امریکا په دې اوږده جګړه کې 2400 سرتیري له لاسه ورکړي او تر 900 میلیارد ډالر زیات یې له نظامي عملیاتو نیولې تر بیا رغونې پورې په افغانستان کې مصرف کړي دي. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو ژمنه کړې ده، خو دې هر څه ډېره نتیجه نه ده ورکړې او له کلونو ترنګلې وضعیت وروسته افغانستان د توتیو له تیوریو ډک دی. مقاله له دغو تیوریو څخه یوه دا هم یاده کړې چې ځینې خلک په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې په دومره اوږده جګړه کې نه دی بند سوی، بلکې دا هر څه یې له مخکې پلان کړي وو. ملټري ټایمز لیکلي ځینې افغانان د اوسني وضعیت مسؤلیت د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر دوره اچوي او دا افغانستان ته د امریکا د راتګ ثمره ګڼل کېږي. خو مقاله دا هم وایي چې یوازې افغانان نه، بلکې پخپله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان سوپکو تیره میاشت د امریکا په اوهایو ایالت کې پر خپل هیواد انتقاد وکړ. د ویلي چې ولس کاله وروسته افغانستان بیا هم له تر ټولو بېوزلې، لږ لوستې او تر ټولو ډېر په اداري فساد ککړ هیواد دی. مقاله یادونه کوي چې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې په 2014 کال کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، خو طالبانو شاوخوا هره ورځ پر سیمه ییزو پوستو او پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی.
اسدی رادیو اوري د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ د پرون د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا ول منزل شو. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه ته ویناوال وویل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانانو ترمنځ د جنگونو او بې اتفاقۍ لامل د اسلام اصولو ته نه پاملرنه ده. د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې لمانځل کیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې اورئ.
د افغانستان دینی عالمان وای په افغانستان او غنو نورو اسلامي هوادونو کې د روانو جنگونو وروروجنو بے اتفاقیو ناخوال او داسې نورو ستونزو لامل د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ارشادات ته نه پاملرنه ده. افغان دینی عالمانو دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې په مناسبت په یوې دینی ناسته کې وکړې. د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار احمد نور واقف وویل د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی انسان د خپل فکر او منطق له لارې کولی شي چې هر ډول ستونزې ته د حل سوله ییزه لاره ومومي، خو له بده مرغه په نړۍ او په تېره اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو ترمنځ روانې ستونزې او جنګونه ښیي چې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپارښتنو او اخلاقو ته درناوی نه کیږي.
اسلامی سیمه نن د ظلم او ورورژنې په اور کې سوځيږي. له منځنی ختیځ نه نیولې بیا تر منځنۍ آسیا، له سوریه نه نیولې تر چین او له فلسطین نه نیولې تر افغانستانه پورې کور ورانونکي جنگونه د ټولو انسانانو په تیره د مسلمانانو لپاره د غم په سیمه اوښتې دي. له دې امله موږ له بل هر وخت نه زیات اړ یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت پلي کړو چې پر دغو ستونزو بریالي شو.
د اسلام ستر پیغمبر په 1591 میلادي کال کې په داسې شرایطو کې وزېږېد چې په ټولنه کې ظلم، تعصب، ورورژنه، له ښځو سره تاوتریخوالی، بد اخلاقي، د انسان سپکاوي او داسې نورې ناخوالې تر حده اوښتې وې. خو د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وتوانېد چې په پوره بصیرت سره د دغو ناخوالو پر ضد مبارزه وکړي او مظلوم خلک له دغو ستونزو وژغوري. بل دینی عالم او د هرات ولایت د حج او اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی وویل د اسلام په مقدس دین کې د انسانانو ترمنځ هر ډول تعصب ناروا دی او د اسلام ستر پیغمبر پر وړاندې مبارزه کړې ده.
ندای پښتون بودن، تاجک بودن، ازبک بودن،
د پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن، عرب او نورو په نوم غږ پورته کول ټول د جاهلیت غږونه دي او په اسلامي ټولنه کې باید لمنځه لاړ شي.
د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ هر کال د ربیع الاول په 12مه په ټوله اسلامي نړۍ کې نمانځل کیږي. په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې د ورځې په مناسبت جوړ غونډه په افغانستان او ټوله نړۍ کې د جګړو د پای ته رسیدو په دعاګانو پای ته ورسېده. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکام شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون پرون په خپل خبره کړی راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوی او د راتلونکي احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شایي د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژیک کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له دولسو جګپوړیو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره یې د میلیاردونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیا او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت څرګند کړی دی خو خبرداري ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یوه ملي اضطراري حالت بدله شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره دوه دېرش وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاري الوتکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لرې الوځي او پر رادار کې هم نه راځي، همداراز د زغروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوژستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژۍ پر راپور کې همداراز ویل شوی دی چې متحد ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکي